علیکم احمد شیبریم دا سادی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تکل شوی ده چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي. دا غونډه د نیویارک په وخت د سهار 10 بجې پیلې شي چې په کابل کې به د ماښام 6:30 بجې وي. د امنیت شورا نننۍ غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازې او د یوناما مشر روزا اوتنبایو خپل وروستی راپور وړاندې کوي. په افغانستان کې د اغلی اوتنبایو ماموریت د روان سپتمبر میاشتې تر اخیره پای ته رسیږي. طالبان په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد مبارزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د دوشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ خبرې کړې. په دې څرګندونو کې راغلي دي چې د طالبانو ځینې غړي د مخدر موادو له سوداګرۍ څخه ګټه پورته کوي. د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپل ژغ په یو پیغام کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې امریکا د افغانستان له واقعیتونو ناخبره ده او د مخدر موادو پر ضد د دوی د جدي مبارزې له امله اوس افغانستان له مخدر موادو پاک شوی دی. ملګرو ملتو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یوه راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید 10% کې د وړم کال په پرتله زیات شوی دی. تمه ده چې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر پر مهال د دواړو هیوادو ترمنځ د ټکنالوژي او اټومي انرژي په برخو کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت موافقه لاسلیک شي. ټاکل شوی ده چې نن د بریتانیا پاچا چارلس دریم او ملکه کاملا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ ته شفاهي هرکلی وکړي او ولسمشر ټرمپ سبا د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره خبرې وکړي. دا بریتانیا ته د جمهور رئیس ټرمپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې دوهم رسمي سفر دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د راتلونکي کال لپاره د ملګرو ملتونو په عادي بودیجه کې د 15% کې د کمیدو وړاندیز کړی دی. فرانس پرس اژانس څرګندوي چې دا خبر د سیشن بی پورس په هغو لیکونو کې په ډاګه شو چې د سرمنشي له لوري غړو هیوادونو او د ملګرو ملتو مامورینو ته استول شوی دی. د ملګرو ملتو یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې دا نوې بودیجه 3.238 میلیارد ډالر ده چې له امله به د ملګرو ملتو نږدې 2900 دندې له منځه ولاړ شي. د ملګرو ملتو د چارواکي دا هم ویلي دي چې د بودیجې له کمیدو سره به د یو شمېر نورو برخو ترڅنګ د ملګرو ملتو د بشري حقونو هڅې اغېزمنې شي. مخکې د ملګرو ملتو سرمنشي ویلي وو چې د 2026 کال بودیجه به د روان میلادي کال د بودیجې په څیر وساتي، خو اوس د فرانس پرس اژانس د یو راپور له مخې چې د بودیجې د کمیدو یو علت هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارې دي چې په ځینو مواردو کې د ملګرو ملتونو بودیجه کمه کړې ده. د 16 ساعتو له بودیجې پرته واشنګټن په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتو 22% کې بودیجه تأمینوله. د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې تیر ماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنګلاديش د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په ټاکلو 16 اوورونو کې بنګلاديش 145 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړېدو سره وسوسېدل. افغانستان په آسیایي جام کې په بی ګروپ کې د بنګلاديش ترڅنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای شوی دی. ټاکل شوی دی چې افغان لوبډله سبا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه به د افغانستان د ټیم برخلیک وټاکي چې له دې جامه بهر کیږي که نیمه پای لوبې ته وځي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نیکی هیله می ومنی، هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو تیر څپرکی کې تیر لوست کې مو د تخم لرونکو نباتاتو د ډیرښت په اړه ځینې موضوعات زده کړل. د مثال په ډول تخم لرونکي نباتات په څه ډول ډیرښت کوي. دوی د ډولونو د پلوه چې موږ ویلي وو تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وو، یو جمنوسپرم وه او بل انجیوسپرمز وه، چې دوی دواړو په مختلف ډول سره ډیرښت کوي. په انټرس فرمز کې مو ګل تر بحث لاندې ونیوي، د ګل جوړښت مو پیژندی او په دې پوسولو چې ګل څه ډول ډیرښت کوي. نن ورځ راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې تخم لرونکي نباتات هغه خپله د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت نسي کولی، نو په دې څپرکي کې به موږ پوه سو چې تخم لرونکي نباتات څه ډول ګردشندنه کوي، څو طریقې دي او نور کومې لارې دي چې د هغه څخه دوی کولی سي ډیرښت وکړي. زموږ درس د 15 صفې څخه تر 16 صفې پورې به دوام. راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه چې مو ویله، نباتات نسي کولی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي تر څو د دوی هغه نارینه جنسي حجرې او ښځینه جنسي حجرې یو د بل سره چوسي، القا سي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته سي. نو د دې دپاره موږ وایو ګردشندنه صورت نیسي چې هغه د مختلفو عواملو په واسطه د نارینه جنسي حجره چې ګرده ده هغه کڅوړې چوي او تر تخمې پرې ځان رسي. چې کله تخمې ته ورسېدل، یعنی ښځینه یا د تانیس الې ته چې کله ځان ورسوي، د هغه سره د تخمې سره یو ځای کیږي. د وخت په تیریدو ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. اول چې کله القاسي زایګوټ جوړیږي، چې زایګوټ ته کله موږ نور هم وده وکي، ورڅخه یو نوی نبات جوړیږي. او دغه عملیه چې د موږ وایو چې په مختلفو عواملو کېدلی سي، یا هم کېدای سي چې د الوتونکو با، یا هم کېدای سي چې د حیوانات بغیر د باد په واسطه ګرده تر تخمې پورې ځان ورسي. راځو اوس ووایو چې د ګردشندنې ډولونه څو ډوله دي، یعنې په څو ډوله سره دوی ګرده تر تخمې پورې رسیږي. لومړی راځو ځاني ګردشندنه. ځاني ګردشندنه چې ده، لکه څرنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي، دا چې دی خپله د ګردې په واسطه چې کیږي یو نبات القا کیږي، یعنی د په هغه نبات کې چې کومه ګرده تولیدیږي د هغه نبات تر تخمې پورې ځان رسوي د مختلفو عواملو په واسطه. کله چې ځان ورسوي په هغه نبات کې په تخمې د تخمې سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کوي. ورپسې راځو متقابله ګردشندنه. متقابله ګردشندنه چې ده، دا دوه نباته که چیرې موږ څنګ پر څنګ چې هم نه واوسي، دوی د یو نبات د تذکیر الې څخه ګرده راولاړیږي، د بل هم نو نبات چې ورسره ورته واوسي د هغه نبات و تخمې ته ځان رسي. کله چې د هغه نبات تخمې ته ځان ورسي، د هغه سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کیږي. دا چې سوله متقابله ګردشندنه سوه. ورپسې راځو مصنوعي ګردشندنه. مصنوعي ګردشندنه د نامه څخه معلومیږي، یعنی دا دوی خپل نبات د خپل نبات په واسطه سرته نه رسیږي، دا د خارجي یا انسانانو په واسطه چې کیږي، د انسانانو په واسطه صورت نیسي. څه ډول؟ دوی د یو نبات ګرده را اخلي، د بل نبات د تخمې سره یو ځای کوي تر څو یو ښه نسل لاسته راوړي، چې دا په زیاته اندازه په بڼوالي کې باغوانان ولاړیږي تر څو یو د حاصلاتو ښه نسل ولري، یو ښه حاصل ولري. د هغه دپاره دوی راولاړیږي د یو ښه نبات چې ډیر حاصل ورکوي، د هغه ګرده را اخلي، د هغه نبات چې سم حاصل نه ورکوي په تخمه کې یو ځای کوي چې ورڅخه یو نوی نبات د ډیر محصول لرونکی رامنځته کیږي. اوس نو راځو د ګردشندنې عوامل وایو، یعنی په کومو عواملو سره ګرده تر تخمې پورې ځان رسوي. لومړی راځو د هغه دپاره موږ دوه عوامل لرو، یو چې دی باد دی، بل یې ژوندي ناقلین دي. بعد چې دی موږ وایو د هغه نباتاتو کې رامنځته کیږي چې هغوی نه رنګ، نه شیره او نه خوند ولري. موږ ویلي وه چې دغه کوم حیوانات یا حشرات چې دي، هغه د نبات د رنګ او شیرې د عمله هغه ته څه کیږي، جذب کیږي، او کله چې هغه نبات ته ورسیږي د دغه حیوان د الوتونکي په واسطه د ګردې انتقال صورت نیسي. مګر باد چې کله مثال د ګردشندنه سرته رسي، هغه په هغو نباتاتو کې دی چې هغوی شایسته ګلان او شیره ونه لري. د مثال په ډول غنم دی، غنم چې دی هغه د باد په واسطه چې کیږي ګردشنده نه صورت نیسي، یعنی د باد په واسطه د دې ګرده تر تخمې پورې رسیږي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي لکه څرنګه چې مو وویل په د حیواناتو په واسطه صورت نه نیسي، کله چې د باد په واسطه صورت نیسي خو معلومداره خبره ده، نو د دې تخمه به چې شي اوسي نسبت د نورو نباتاتو تخمې ته سپک اوسي، تر څو وزن به یې کم وي، تر څو د باد په واسطه د انتقال صورت چشي سي ونیسي. ورپسې راځو دوهم ډول چې دی ژوندي ناقلین دي. ژوندي ناقلین نقل کوونکي یا هم ارسالوونکي یا چې د یو ځای څخه یو شی و بل ځای ته څه کوي، انتقالي یا نقلوي. ژوندي ناقلین کې موږ الوتونکي مرغان، حشرات، دا ټول څه کوي پکې شمیرو. دغه نباتات چې دی دا په هغو نباتاتو کې رامنځته کیږي چې د هغوی نبات ښه شیره، ښه بوی او ښه ګلان ولري، تر څو دغه الوتونکي مرغان یا هم حشرات خپل ځان ته جذب کړي او د دوی په واسطه دغه عملیه صورت ونیسي، ګردشندنه صورت ونیسي. د مثال په ډول مچۍ ده، مچۍ چې ده هغه تقریبا په ورځ کې 1500 ګلانو ته ځان رسوي. کله چې دغه 1500 ګلانو کې ته ځان رسوي، یعنی ډېر ګلانو کې به دی څه کوي، ګردشندنه عملیه سرته رسوي. چې کله دی دغه کم نبات چې نږدې کېږي د هغه ګرده د دې په دې باندې مشلي او ورڅخه تخمې ته لېږدول کېږي. ښه، راځو ګردشندنې عوامل مو هم وپېژندل. د هغه وروسته غیر جنسي ډېرښت پېژنو. غیر جنسي ډېرښت چې دی، یعنی د جنسي تکثر په واسطه چې په هغه کې نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود ولري، دغه په واسطه صورت نه نیسي. موږ ډېرې نورې طریقې لرو چې دا هغه وخت اجرا کېږي چې مثال یو ښه نسل ونه لري، د دغو عملیو څخه په استفاده د یو ښه نسل رامنځته کوي. نو راځو اول چې دی قلمه ده. قلمه چې د خپله د نبات د ډنډر او پاڼې یو برخه ده چې موږ وایو د خپل مورني یا د دغه اصلي نبات څخه یوه برخه یې پرې کېږي، یا په خاوره یا په اوبو کې شول کېږي. کله چې په خاوره کې ښه خسي نو ریشه رامنځته کېږي او د هغه څخه نوی نبات تولیدېږي. او کله چې په اوبو کې کښېښول سي، د اوبو کې ځینې نباتات ښول کېږي، د هغوی چې کله هغه لمړۍ ریشه راسي بیا بېرته هغه په خاورو کېږدي. ورپسې پیوندۍ د نامه څخه یې معلوم دی. دا چې دی د یو نبات اخلي په بل نبات باندې چکې پیوند کوي تر څو د دوی ښه حاصل ولري. مثال د مڼو یا سیبو پیوندۍ چې د ښه نسل د رامنځته کولو لپاره هغه درخت د سیبو ده چې ښه نسل ورکوي، هغه اخلي دا بلی سره پیوند کی تر څو ښه حصول ولرو، حاصل ولرو. ورپسې تیغه وهل. تیغه وهل چې دی دا موږ وایو د تیغو په واسطه منځ ته راځي، چې دا عموما لکه په کچالو کې چې کله موږ غواړو یو ښه نسل ولرو، د تیغې په واسطه په ځمکه کې کېږي او نوي کچالو ورڅخه رامنځته کېږي. د ګلرونکو نباتاتو اهمیت تر اوس مهاله پر چې کوم موضوعات موږ وویل، د دې څخه به تاسو ډېر اخص کړئ چې ګلرونکي نباتات زموږ او ستاسو په ژوند کې او همدارنګه په چاپېریال کې څومره ارزښت لري. ګلرونکي نباتات دا نه دي چې یوازې ورڅخه په خوړلو کې استفاده کیږي، بلکې په ډیرو نورو شیانو کې هم ورڅخه استفاده کیږي، لکه څرنګه چې مویلی و د کورونو په جوړولو کې، په زینتي شیانو کې او همداسې نور. ځینې ګلرونکي نباتات چې دي هغه هم خام خوړل کیږي او هم پاخه خوړل کیږي. چې ښه مثالونه موږ د رومي بانجان دا ورکو چې هغه ګلرونکي نبات دی چې هم اوم خوړل کېدلی سي او هم پخیږي. دغه رقم ډېر نور مثالونه لرو. یا دغه کم ډوډۍ چې موږ خورو دا هم د څه شي د ګلرونکو نباتاتو له برکته دي. که چیرې ګلرونکي نباتات نه وای نو دغه به هم نه وای، ډېر ژوندي موجودات به له منځه تللي وای. ځکه ګلرونکي نباتات چې ونه اوسي غوښه به هم وجود ونه لري، ځکه ډېر ټول حیوانات چې دي، ځینې حیوانات چې دي هغه ټول د ګلرونکو نباتاتو د پاڼو د ګلانو څخه په استفاده دی تغذیه کوي، خپل ځان ته خواړه برابروي. او همدارنګه موږ انسانان د ګلرونکو نباتاتو همې د کم دی چې پاڼې وشان دي د میوې څخه موږ استفاده کوو، همدارنګه د دوو ګلرونکو نباتاتو په واسطه چې کم اکسیجن تولیدیږي د هغه څخه هم موږ څه کوو استفاده کوو. چې موږ د دې شتون زموږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري. ورپسې راځو په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات وایو. ګوري په افغانستان کې چې دی یو خپل افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې تقریبا 50-80% د افغانستان ټوله په باغواني یا هم کرکیلي باندې بوخت دی، چې دغه کروندګر چې دی د دغه لارې هم د ځان دپاره او هم د نورو دپاره غذا آماده کوي، نباتات لارې غذا آماده کوي، چې دغه نباتات یا کوم میوې یا دغه معمولی تخم لرونکي نباتات چې کوم په افغانستان کې وجود لري و نورو هیوادو ته هم صادریږي. لومړی راځو غلې وایو. غلې چې دی دا د هغو نباتاتو څخه دی چې په کښې کې نشایسته پروټین وجود لري او ښه مثالونه لکه غنم، وریجې، اوربش او داسې نور دي چې ډېر اهمیت په د انسانانو په ژوند کې لري. او دغه رقم ورپسې دانې یا حبوبات دي چې دوی هم خپل په ځان کې ډېر پروټین او ځینې یې په زیاته اندازه شهم هم لري، لکه لوبیا، باغلي، مشنګ او داسې نور. ورپسې راځو صنعتي نباتات وایي. صنعتي نباتات هغه نباتات دي چې ورڅخه په ډېرو نورو شیانو کې استفاده کېږي، لکه ځینې نباتات دي چې د قند څخه استفاده کېږي، لکه لبلبو، ګنۍ او داسې نور ډېر. او همدارنګه ځینې نباتات دي چې په منسوجاتو کې ورڅخه استفاده کېږي، لکه مالوچه. مالوچه یو ډول نبات دی چې ورڅخه پنبه لاسته راځي. او دغه رقم ځینې نباتات دي چې د غوړیو په جوړولو کې چې موږ او تاسې په روزانه ژوند کې استفاده کوو د هغه دپاره څه کېږي ورڅخه لاسته راځي، چې موږ وایو نباتي شهم یا غوړي چې دي نسبت حیواني ته ډېر فایده او ګټه لري، لکه لمرګولی، شړشم دی، پنبه دانه ده، د شون، د دې ټولو څخه څه کېږي شهم غوړي لاسته راځي. او دارنګه ځینې وچې میوې دي، لکه مثال بادام دی، پسته ده، د دوی څخه هم شهم یا غوړي لاسته راځي چې ورڅخه په روزانه ژوند کې موږ استفاده کوو. ورپسې راځو میوه وایو. میوه لکه څنګه چې موږ تاسې پوهیږو دا زموږ د صحت لپاره هم ډېر اړین دی، مهم دی. او همدارنګه په میوې کې ډېر ویټامینونه، منرالونه، انزایمونه وجود لري چې زموږ د بدن ډېرو اړتیاوې ورپوره کوي. راځو په میوه کې موږ مختلف ډولونه لرو چې هغه ډولونه په افغانستان کې وجود لري، چې د هغه څخه د سترس کورنۍ د انځر دي، انګور، انار، چې دا ټول چې دي خپل ځان ته پروټین ویټامینونه لري چې نور هیوادو ته هم صادریږي او زموږ د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې وجود لري. ورپسې سابه وایي. سابه هم د هغه نباتات دي چې هم په خام ډول ورڅخه استفاده کېږي او هم ځینې یې پخیږي. سابه چې دي هغه ځینې کوم چې د پاڼو څخه استفاده کېږي، هغه لکه پالک، کاهو، ځینې چې بې دي د ډنډې څخه استفاده کېږي، لکه رواش، کچالو او داسې نور، او ځینې چې بې دي د ریښې څخه استفاده کېږي، لکه ګازرې یا هم زردکي. هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړي، سوالونه مو نوټ کړي او بلې ورځ ته درس ښه زده کړي. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست اتم ټولګي و اتم لوست. لکه څرنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د ژوو په ډلبندۍ کې ځینې فایلمونه وویل، ځینې حیوانات مو وپېژندله چې د هغه د جملې څخه کبان و، د کبانو مختلف ډولونه وه، اغزي پوټکي و، کړي لرونکي چنجان و، همدارنګه مفصله حیوانات و. دا ټوله مو په تیر لوست کې زده کړله. نن راځو د هغه په ادامه ځینې نور ژوندي موجودات او مثال موږ فقاریه حیوانات شروع کړي وه، چې په فقاریه حیوانات کې موږ یوازې کبان وویل. نن راځو د فقاریه حیواناتو نورې ټولګې، نورې برخې هم چې کوو زده کوو. زموږ درس به د 15 صفحې څخه تر 28 صفحې پورې دوام وکړي. راځو لومړی زوحیاتین وایي. زوحیاتین چې دی موږ وایو، ولې د زوحیاتین په نامه سره یادیږي؟ ځکه چې دغه ژوندي موجودات چې دي هم د ژوند نیمه برخه چې د هغه په اوبو کې او نیمه برخه یې په وچه کې سرته رسوي. چې د هغو د جملې څخه چونګښه موږ په نظر کې نیسو. چونګښه چې د هغه د لاروا مرحله د اوبو په داخل کې سرته رسي او د کله چې د اوبو په داخل کې برانشونه لري. کله چې وچ تر اووزی برانشونه په سږو باندې بدلیږي او د سږو په واسطه تنفس کوي. موږ وایي زه حیاتین څه ډول جوړښت لري. دوی جوړښت دی هغه نازک، رون او نمجن دي او بې پتریکې دي یا بې پوستکې دي، ځکه نو دوی کولی سي چې د پوستکې له لارې هم تنفس سرته ورسي. بل موږ وایو چې دوی خپل جوړښت دي ځلیدونکي او زهري پوستکي لري چې د دې عمله دښمنان نسي کولی چې دوی ته نږدې سي یا پر دوی باندې حمله وکړي. ورپسې راځو د زهایتینو ډولونه. وایي زهایتین چې دي هغه په درو ډولونو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې بې پښو زهایتین دي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې دغه زهایتین چې دي پښې او لاسونه نه لري، یعنی جوړښت چې دي چینجیانو ته ورته دي او ځینې یې ډېری یې کړي لرونکي دي، چې ښه مثال یې موږ د سیسیلین دور کولی شو. بل چې دي لکۍ لرونکي زهایتین دي، دوی چې دی اوږد بدن لري او لنډې پښې لري. او ښه مثال یې چې دی موږ د دوی په مثالو کې د سلمندر دور کولی شو. بل چې دی موږ بېلکۍ زهایتین وایو. بېلکۍ زهایتین چې دی د هغو تقریبا 2000 ډوله 2000 نوي پېژندل سوي دي، چې د هغو د جملې څخه چونګښې، کوربقه او همدارنګه ډېرې نورې نوي یا ډولونه پکښې شامل دي. ورپسې راځو څشیدونکي پېژنو. څشیدونکي فایلم وایو یا هم خزندگان. دوی جوړښت دی وچ او ډبل پوستکی لري چې دا د دې لامل کیږي چې د خارجي صدمات څخه هم وساتل سي او بل دا چې د اوبو د تبخیر مخنیوي هم کوي او د دې چې دی خپل تنفس د سږو له لارې کوي. د دوغو سشیدونکي چې دي د هګۍ په واسطه تکثر کوي یا د مسل تولید کوي او د دوی هګۍ چې دي د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. بل راځو د سشیدونکي ډولونه. د سشیدونکي ډېر ډولونه چې دي هغه نن ورځ له منځه تللي دي، چې ځینې یې موږ ښه مثال د ډایناسورز دور کولی سو. ډایناسورونه چې وه هغه د سشیدونکو د لویو ډولونو څخه وه چې نن ورځ یې یوازې فسیلونه پاتې دي. نور ډولونه یې موږ او تاسې چې موږ ډېر ولیدلي هم دي، لکه تمسا یا هم سمسارا، کیشپ دی، ماران دی، دا ټول چې دي په څه کې راځي؟ د سشیدونکو په ډولونو کې راځي. ورپسې راځو بل فایلم ته چې د الوتونکو فایلم دی. ټولګه ده. الوتونکي چې دي هغه خپل ځان ته مشخصې ځانګړتیاوې لري. دوی چې دي د بڼکو په واسطه پوښل سوي دي، چې دغه بڼکې د دې لامل کیږي چې یو خو دغه حیوانات تاوده وساتي او د دوی د الوتنو لپاره هم ورسره مرسته کوي. د دوی دغه بڼکې چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې نرمې بڼکې دي او یو یې هم مثال نسبتا سختې بڼکې دي. نرمې بڼکې چې دي هغه دغه نباتات یې پوښلي دي او دوی بدن چې دي هغه چیرې ساتلی دي؟ تود یې ساتلی دي. بل یو چې دی سختی بڼی کې شیدې، هغه به د دوی وسخه د الوتونو د دوی وزرونه چې دی دغه برخه څخه جوړ شوی او لکه یې دغه برخه څخه جوړ شوی ده، سختو بڼو څخه چې دی وسخه د الوتلو لپاره وس استفاده کوي. بل موږ وایو دغه کم الوتونکو چې دی په دوی کې ځینې چې دي هګۍ د سشیدون په ډول سره دوی هم د سږو په واسطه تنفس کوي او د هګۍ اچي، یعنې د هګۍ په واسطه د دوی د مسل تولید کیږي او هګۍ یې د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. لکه څنګه چې موږ وویل چې د دوی د پنیک چې دي د لیلا مل سوي چې دوی پوښلي دي او د دوی بدن یې ګرم ساتلی دي، نو موږ دوی د تودو وینې لرونکو حیوانات په ډله کې شمیرالی سو چې د دوی د بدن تودوخې درجه چې ده تقریبا 40 سانتیګراد. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونه ته. الوتونکي چې دي هغه مختلف ډولونه لري. د هغو بڼکو او مشوکې سره پښو ته په کتو سره موږ دوی په مختلفو ډلو باندې ویشل سوي ویشو، چې د دوی د مشوکې څخه معلومیږي. مثال موږ ته دا راښکاره کوي چې دغه الوتونکي څه شي خوري او همدارنګه پښې یې بیا موږ ته دغه راښیي چې دوی په کومو برخو کې، په کومو د چاپېریال په کومو ساحو کې دوی څه کوي، ژوند کوي. دا الوتن کې مختلف ډولونه موږ لکه چرګان ویلی سو، هیلی، کوتره، اوش مرغه، پینګوین او داسې ډېر مختلف نور ډولونه لري. ورپسې راځو لرونکي حیوانات. دوی چې دي موږ وایو د دوی کم دغه کم چیچیان چې دي یا نوي زیږیدلي ماشومان چې دي هغه د دوی د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي او دغه کم نباتات چې دي په خپل ځان کې د سږو سږي لري چې د هغو سږو په واسطه دوی تنفس کوي. لکه څرنګه چې موږ وویل تی لرونکي نباتات چې دي د دغه دي د کم تیو په واسطه دوی کم کوچني موجودات چې دي هغه تغذیه ورڅخه کوي، نو ځکه د دوی په دغه شیدو کې چې دي اوبه، پروټین او کاربوهایډریټ، یعنی د دوی شیدې چې دي د دغو درو برخو څخه جوړ شوي دي. او بل موږ وایو تیلرونکي حیوانات چې دي هغه د مغزه چې دي نسبت و نورو حیواناتو ته تیز دي، نو ځکه دوی د تخریش په مقابل کې چټک عکس العمل شکی ښکاره کوي او همدارنګه د دوی د زده کړې توان هم چې دی ډېر دی. ورپسې راځو د دوی ډولو ته. دوی چې دي خپله په درې ډوله دي: هګۍ اچونکي، کڅوړې لرونکي او پلاسنټا لرونکي. هګۍ اچونکي چې دي دغه کم د موجودات چې دي دغه کم حیوانات چې دي دوی نوي زیږیدلي بچیان چې دي هغه د هګۍ په واسطه چې کیږي هګۍ کې اول یي او وروسته چې کله هلته وده وکړي خپل نهایي حد ته ورسیږي د هګۍ څخه چې کیږي راوځي او وروسته بیا د مور د شیدو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي. چې ښه مثالونه موږ د شیشګي دا ورکولی سو، د پلاتیپوس دا ورکولی سو او داسې ډېر نور ډولونه هم خپل ځان کې لري. او بل موږ وایو د تیلرونکي ژوندي موجود حیوانات چې دي دوی مختلف غاښونه لري چې دغه مختلف غاښونو په واسطه دوی مختلف هر یو مختلف خواړه چې کوي اخلي. ورپسې راځو کڅوړې لرونکي. بل ډول چې دي کڅوړې لرونکي دي چې په دې ډول کې موږ وایو د دې جنین چې دي مخکې له دې چې خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی تولیدیږي. وروسته دغه کم حیوانات چې دي خپل په ځان کې کڅوړې لري چې د دغه په داخل کې د دوی هغه نوی جنین چې دی هلته نور هم چې کوي وده کوي تر څو هلته چې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي، چې په هغه کې بیا وروسته چې کله دغه کڅوړې کې چې دی کله ژوند کوي د مور د تعین څخه په استفاده خپل تغذیه کوي وده کوي نمو کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د ښه مثال یې د کنګرو دا ورکولی سو چې هغه چې دی په کڅوړې کې خپل کم نوی جنین یا نوی بچی چې دی هلته ساتي. ورپسې راځو پلاسنټا لرونکي حیوانات چې دي. دا حیوانات چې دي د مخکې د دې چې وزیږي اول د خپل مور په رحم کې د پلاسنټا له لارې تغذیه کوي. کله چې د مور په رحم کې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي نور آماده اوسي چې نور چې څه بهر راسي یا وزیږي بیا نو چې کیږي د هغه کم پلاسنټا نهایي حد ته ورسیده بیا نو داخل تولیدیږي او دوی بیا د مور د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د غوایي ده، وزه، پسه او همدارنګه ډېر نور اهلي حیوانات هم موږ کولی سو چې په دې کې چکو شمار کړو. نور وحشي حیوانات هم پکښې راځي لکه مثال موږ زمری ویلی سو او همداسې ډېر نور. اوس ورپسې راځو زموږ بلې موضوع ته چې د افغانستان تیلرونکي او الوتونکي حیوانات دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې پوهیږو چې افغانستان یو غرنی او په وچه کې پروت هیواد دی، نو د حیواناتو له مخې دوی ډېر حیوانات چې کړي دي خپل په دغه هیواد کې وجود لري چې تقریبا الوتونکي مرغان چې دي تقریبا 1500 شاوخوا پیژندل شوي دي او تیلرونکي چې دي هغه تقریبا 160 ډوله یې شاوخوا چې شوي دي پیژندل شوي دي. بل موږ وایو چې دا کم د دغو حیواناتو د ساتلو لپاره تر څو دي چې سي پاتې سي دغه لپاره باید د ځینې شان موږ په نظر کې ونیسو. مثال د ځنګلونو د منځه وړل چې دي د دغو حیواناتو د له منځه تلو لامل کیږي، چې اوس هم په نړۍ کې ډېر زیات حیوانات د دغو ځنګلونو د له منځه تلو له امله چې سي دي ډېر نسلونه له منځه تللي دي. او زنی چی دی هغه د منځت لو پر حالت دی چې پاره کې شه مثالونه موږ د فیلانو دور کولای سو او همدارنګ د پانډا یو ډول حیوان دی چې د خرسان په ډله کې راځي. دغه کم خرسان چې دی دوی هم چې سوي دي نسل یې ورستر برلی کمیږي پر کمیدو روان دی چې د دوی د پاره باید مختلف هغه کم ساحه چې ده برابر سي تر څو او مختلف خواړه ورته برابر سي تر څو چې د دوی نسل له منځه ولاړ نه سي. ورپسې راځو د کبانو الوتونکو او تیل لرونکو اقتصادي اهمیت. د دوغو حیواناتو څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی مثال د خوړو په ډول هم استفاده کیږي، د پوستکي څخه هم استفاده کیږي. لکه مثال که چیرې موږ مایان په نظر کې ونیسو، مایانو یا کبانو غوښه چې ده د هغوی مثال پروټین چې دی د اے ویټامین اے او ویټامین ډي د دوی په خوړو کې مثال وجود لري، په غوښه کې وجود لري چې دا د انسانانو د تغذیې لپاره ډېر ګټور دي. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا نی وختونو څخه را پدې خوا انسانان چې دي ټوله پدې باندې اخته دي تر څو ډېر وحشي حیوانات شي کې اهلي کې او تر نن ورځ پرې ډېر هم شي کړی دي اهلي کړی دي. چې مثالونه موږ او تاسو وینو لکه مثال غویان دي، پسه، مثال سپی، پیشي، دا ټوله چې دي شي کړی دي اهلي کړی دي. چې د ډیرو حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښ څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي او په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کود په ډول څخه هم چې کیږي استفاده کیږي تر څو د دوی دا کم د کرنیز محصولات چې دي هغه څه شي وده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې ده پر همدا ځای پای ته ورسېدله. انشاءالله چې په دې فصل کې تاسو ډېر څه زده کړي اوسي او د دې ټول څخه استفاده وکړي او دا کم نوټونه درسونه چې تاسو وویل هغه خپل ځان سره تکرار کړي. نور ستاسو وخت نه نیسم، ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه هیله لرم چې ټول روغ او صحتمند بیاست. شراغ لست نه هم ټولګي و اتم لسته. از موږ نن ورځې لوست چې دی د تیر لوست په ادامه، په تیر لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندلی، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله او ومو ویل چې دوی څه ارزښت موږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري. د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسې عضلاتو سیستم پیژنو. دې دواړه چې دي دوه جلا مختلف سیستمونه دي چې هر یو جلا دندې سرته رسي. د هډوکو وروسته چې دي زموږ په بدن کې عضلات راځي چې زموږ ستاسو نن ورځې داسې چې دي هغه د 50 صفحې څخه تر 50 صفحې پورې به دوام وکړي. ترڅو زموږ ستاسو موضوع په عضلاتو پیژندنې سره شروع کوم. عضلات چې دي خپل نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو، بدن ته د شکل ورکولو او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دي د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي او د دوی فعالیتونه چې دي د ژوند لپاره خورا ډیر مهم دي. او دوی چې دي د انقباض او انبساط، د عضلاتو انقباض او انبساط چې دي زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دي هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې جوړ کړی دي او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دي پروټینونه وجود لري چې دغه د پروټینو نري تارونه چې دي د دوی د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپله د مطلب د حرکت شي کېږي، د عضلو رامنځته کېږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکتین او مایسین په نامه سره یادیږي چې دوی کله یو پر بل باندې چشتي یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسیږي، عمل سرته ورسیږي، د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپل د عضلې دا کم ټوله حجرې چې کله کښېکاږل سي، منقبض سي، په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس، د پښه، د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلفې دندې سرته رسي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایي چې دي د سکلیټي برخه چې ده چې کیده پرشلې ده چې دا کله چې دي کشش مثال کشیږي انقباض انبساط کوي د هغه په ترڅ کې چې کیږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی چې کوي داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کوم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول چې کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بله دنده موږ ویلی سو چې د وینې پمپ کول. موږ ویي د زړه عضلات چې دي د زړه مثال د زړه کوم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات چې کوي کنټرولوي. همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخې په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسیږي. مثلا د متابولیزم عملیات چې چې هغه چې دی د دغه عضلاتو له امله د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي. او همدارنګه زموږ بدن ته چې ورکړي دي یو شکل ورکړي دي. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دی هغه عموما په درې ډوله ویشل شوي دي چې مخطط عضلې دي، شوي عضلې دي، او د زړه عضلې دي، یا هم خطلرونکي عضلې چې مخطط موږ ویل. اوس راځو دې ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دی هغه موږ وایو د زموږ ټولو انسانانو د بدن تقریبا 40% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړي. چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ بدن کې حرکت رامنځته شي، یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دی هغه د شور کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی. یو چې دغه حرکتونه چې دی موږ مثال کم کسان چې ورزش کوي یا کم کسان چې خاندي یا غصه کیږي د دې په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایي سکلیټي عضلې کم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي، نو د دوی کم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. چې د دغو سکلیټي عضلو د خپل لامس خو منمیش موږ سکلیټ یې پوښلی دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض چې کیږي د دې له امله حرکت رامنځته کیږي. سکلیټي عضلې چې دی خپل دغه کوم عضلې چې دی مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري، او د دې دغه کوم د هډوکو سره چې نښتي دي د تندن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولي دي. د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سرته رسي. د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو، یا هم دوه سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري چې دغه بایسپس چې دي موږ مټ او هډوکي چې کې سره نشلي. کله چې د دغو عضلو چې کې انقباض صورت نيسي موږ د مټ اوجې چې دا کوم د مټ چې موږ کوم خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي. چې مثال دغه بایسپ چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغو کې وینو چې بایسپ چې کیږي په ډېره اندازه ښکاره کیږي. چې دی د خپل چې دی دوه سره دی، یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کیږي کش خوري. چې مثال موږ هغه مثال کژیږي هغه کژې دو چې د موږ د فلیکسر په نامه سره دو، او هغه برخه چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخې چې چې کی بیرته دغه برخه سموي هغه به د چې په نامه سره اکستنسر په نامه، یعنی کژې دونکي برخه د فلیکسر په نامه سره او سمو کې برخه د اکستنسر په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ او تاسو د سکلیټي عضلو ورسته موږ او تاسو په دې باندې پیژو او پاتې د نیمې یو موضوع چې دا کوم د دوه سر عضلې چې دی هغه د کژیدونکي چې دی هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوی، او دغه کوم چې سمول کې هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوی. ورپسې راځو شوي عضلې. شوي عضلې چې دی دوی مخطط، یعنی خط ډوله جوړش نه لري، مخطط عضلو څخه نه دی جوړ شوی. او شوي عضلې چې دی خپل جوړښت یې اوږد او دکمانند دی، او دوی یوازې یوازې دی وي هسته څخه جوړ شوی، یعنی د دې کوم حجرې چې دی یوازې یوازې یو هسته لري، او دوی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېرې مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي، یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارولو سره دوی خپل فعالیت سرته رسوي. او د دې کوم فعالیتونه چې هغه ډېر قرار سرته رسیدي مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغه ټوله د چې څخه جوړ شوی دی د غشوي عضلو څخه جوړ شوی دی او دوی چې دی موږ او تاسو وایي چې پانې ته ورته جوړښت لري چې مثال دی عموما دا کم شوی عضلې چې دی موږ وایي دا په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی د دوی کم فعالیت چې دی سر سره سي هغه زموږ ستاسو په کنټرول کې نه دی اور پسې راځو د زړه عضلې د زړه عضلې چې دی د شمزي لرونکو حیوانات کې فقاریه حیوانات کې چې دی د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ شوی دی چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یوه هسته لري او د دوی کومې عضلې چې دی دوی نه ستړي کېدونکې دي یعنې د دوی دوامداره د زړه عضلې چې دی په دوامداره ډول سره فعالیت سرته رسوي مثال د کوم وینه چې دغه کوي مثال تصفیه کوي دغه کوم فعالیتونه سرته رسوي مثال بیرته هغه پاکه سوې وینه د بدن ټولو اعضاو ته لیږدي دا یعنې ډېر فعالیت ته ضرورت لري نو د دوی کوم عضلې چې دي هغه نه ستړي کېدونکې دي او د دوی عضلې چې دي هغه هم خط ډوله جوړښت لري او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت په دوامداره ډول سره سرته رسوي او پاتې د نیوې چې د دې کم حجرې چې دی یوازې د شوې د عضلې چې دی هغه د یوې هستې د زړه عضلې چې دی هغه د دوه هستې څخه ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کم حجرات چې مثال ډېر فعالیت سرته رسوي نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کم فعالیتونه چې سرته رسوي نو دوی ډېر کار چې سرته رسوي دوی باید ډېر هستې او ترڅو د دوی کم فعالیت چې دی هغه په چټکۍ سره مخته لاړ شي ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو د عضلاتي فعالیتونو ډولونه چې دي هغه عموما موږ په دوه ډوله دي چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینې غیر ارادي دي عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویل هغه په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي د دې کوم فعالیتونه چې دي سرته رسوي هغه زموږ په کنټرول کې نه دي د دې کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې دوی خپل فعالیت شکي هغه وخت پورې مخته وړي او پاتې سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیره لږه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کوم خدا په سکلیټي عضلو کې شامل دي نو د چې کې هغه لاس پورته کښته کیږي ځینې وخت کېدلی سي چې زموږ برخې غیر ارادي فعالیت وکړي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان د دې څخه هم کېدلی سي او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي په یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سره سي او هم غیر ارادي چې اغلې کوم مثال د سترګو د اور کولای سو کله چې موږ او غوړ سترګې را پوالای سو او کچېر زموږ په اراده کې ونه د سترګې را پیدا چې هغه غیر ارادیم کېدلی سي یعنی کتر ډېر وخت پر موږ سترګې ونه را پوخ په غیر ارادي ډول سره موږ سترګې خپل چی کېږي نه پیږي ورپسې راځو ورزشي حرکت زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمه پورې اړه نه لري چې یعنی یا مثال زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمیر د عضلاتو پورې اړه نه لري بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوي څونه ورزش د ورزش کاران عضلات چې دی هغوی چې دی ډېر مثال ښه غټ عضلات لري ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته رسوي هر څونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي غوند دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړي دا چې د کوچنیوالي څخه یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو شمیر الته ټاکل شوی نو د دې لپاره چې موږ قوي عضلې ولرو د هغه لپاره ورزش لازمي دی چې یو موږ همیش ورزش وکړو حرکات اجرا کړو تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسی شفالیت سرته ورسی زه د غشتلو عضلو درلوده د دې لپاره چې موږ او تاسې غشتلي عضلې ولرو ډیر فعالیتونه دي. مثال هغه لپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو، یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کیږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډیرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي. همدارنګه ځینې فعالیتونه دي، وزنی دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو، دا هم د دې لامل کیږي چې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینې وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کیږي. چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کی، انقباض کوي، غونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیات، یعنی کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو، دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کیږي چې نور چوي کې ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کیږي د ښه عضلات درلودلو لامل کیږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلات صدمې، چې دا هم یو د مهم موضوعات څخه دی چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالمه غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل د دې لامل کیږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ شي، او یا هم د ځینو خارجي صدمات څخه چې هغه د پاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي چې الیافونه چې دي هغه څه کیږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسو ویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ساس ټول ته جوس خا نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې کې چې ټوله جوړ روغ او صحت مند یاست، شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ او تاسو په یو ډېر مهم موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پکو. که چیرې تاسې متوجه سوي واوسئ، موږ او تاسې که خپل ځانو ته یوازې وګورو، په موږ او تاسې کې ډېری هغه خصوصیات چې زموږ په مور پلار کې اوسي، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات سوي، یا د سترګو رنګ، د برېښنانو رنګ، د جلد رنګ، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات اوغو ته ورته، چې دا ټول چې دي د جینیټیک اړوند دي. یعنی دا جینیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پرې رالېږدي. زموږ استاد درس په دسلور پینځه سمې صفحې څخه تر یو شپېته صفحې پرې دوام وکړي. جینیټیک څه ته ویل کیږي؟ موږ وایو د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواص او کم خصوصیات چې وي په هغو کې، د هغه لېږد عبارت د جینیټیک څخه دی. چې جینیټیک موږ ته د دوو خصوصیاتو لېږد د یو نسل څخه بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کم پاتې کیږي هغه د چی جینیټیک په نامه سره یادیږي. دا رقم مثال موږ خصوصیات ویل دا ټول چې دی د جینیټیک لامل دی. جینیټیک چې دی د ژوندې دا کم علم چې مثال د دې څخه باس کوي د جینیټیک په نامه سره دی. جینیټیک چې دی د ژوندې موجوداتو د جینونو وراثت او جینیټیک ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لاره برابروي او د ساينس، طب، کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه ورده. دوی چې دی مثال موږ د ساينس په برخه کې لکه د ناروغي په تشخیص کې، همدارنګ د نباتاتو په کرنې په برخه کې، او د ژوند د کم جنایي سیرنې چې دی هغه کې مثال جینیټکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري، په ټولنیز او اقتصادي برخو کې ډېر، یعنی زموږ د ژوند په ډیرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جینیټیک تاریخ ته راځو. تقریبا لس زره کاله پخوا چې و خلک په دې کار باندې شروع کړي و چې دوی به مثال ځینې نباتات ولکه چې لکه غنم کچې ریموش په نظر کې غنم چې و پاولو وختو کې به یوازې یو دانه یو تخم بیور کوي، یو دانه بیور کوله، مگر وروسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي تر څو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو، لکه غواګانې چې دا چې دی د انسانان یعنې تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت وه، چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کوم پراختیا یا دا د نسل تغیر ورکول چې دي یو نوي پړاو ته داخل شو، چې دغه نوي پړاو د جینټیک په نامه سره یادیږي. جینټیک چې و هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستی، چې په اتلسمې پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کوم نسلونه چې اوړي داسې خواص چې لېږدول کېږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمی تجربې چې دي هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کوم مشخصات چې یو هغه به سم دا کوم ځانګړتیاوې چې یو هغه سم نسوی مشخص کولای، او ټول دوهم غټ مشکل چې و هغه په ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب و ګریګور مندل نومېدی، چې د خپل د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد و. دی په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهېدی هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک چې شي کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لېږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي او د کوم شي پر اساس باندې لېږدول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخیستی خپل د کلیسا په شاوخوا کې هلته وکړل، چې تقریبا د خپل په د تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت تېر کړي تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د ده په نظر باندې نه پوهېدل او پر ده باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا شل کاله د ده د مرګ وروسته دوی دا کشف کړل چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې وه هغه ټوله صحیح وه د جینیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربې وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شي و، یو خو دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات درلودل پوه و په هغه کې، او بل د یو ښه انتخاب کړي و خپل د تجربو دپاره. هغه چې شو مشنګ و، مشنګ چې و هغه یو خو ډېر ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په دې ډول سره هم شو. او د مثال موږ ویله په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې و یا کوم خصوصیات چې و ځانګړتیاوې مشخصې وي، په مثال په دوه حالاته کې ښکاره کېدل که د دانه تخم یې موږ په نظر کې یا به صاف و یا به ګوزي و، منځنۍ حالت یې نه درلودي. که ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین و یا هم ارغواني و، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي. چې دا څه شي و د دې لامل سو چې د مندل تجربې کامیابې واوسي. رزو مثال په دغه کوم دغه چې و تخم چې د انتخاب کې په هغه کې ډېر خاصیتونه، یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ وویل یا به هواري یا به صافي وي، او د دې کومه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به وه، او دی به یا بنجاني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې و هغه لومړی دغه کم نبات چې و هغه پریښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي. په دغه کم نبات چې و د اول پریښوي چې دوی د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګردشندنه چې په تېرو لوستونو کې موږ ویلې وه، دغه نبات چې و د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله، او ځاني ګردشندنه مخته وړل، د ځاني ګردشندنې په واسطه نسلونه رامنځته تکل. دا اول پریشر و چې دغه کم نسلونه چې دي ښه خالص سي، مثال ارغواني رنگ خپل په ځای کې پریشر وي تر څو هغه چې و کې نسلونه رامنځته کړي، ځاني ګردشندنې په واسطه، سلف پولینیشن په واسطه، او تر په اخر کې چې سي خالص صفات یوازې یعنی یوازې ارغواني او تخمام چې و سي خالص و سي یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کوم نباتات چې هغه واخیستله، مثال کوم ځینی چې وچ سپینت له لاره غواني، دی به دا خاصیت هم لوي چې کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکي ګډه شندنه وکي، چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی چې کوله کراس پولیشن یا متقابل ګډه شندنه کول، چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. د چې اول دا کوم خالص نسلونه چې راواخیستله، بیا د هغه وروسته بیا د خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړل چې د هغه څخه د تجربې چې سولې کامیاب سولې. د مندل لومړی تجربې تر لومړی تجربه کې لکه څنګه چې وویل سو د یوازې خالص اول خالص کړل دا کوم نباتات نبات چې وو دغه اول شکل خالص کې د مشنګ بوټي چې وو د ځاني ګردشندې په واسطه کله چې د خالص صفاتونه راوخ مثال پیدا سول بیا د راوختي ارغواني خالص او سپین خالص چې وو چې دی خالص نسل رمسوي وو او وي خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دا تزویج د لومړی نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي چې په دې کې چې وو ټوله نسل چې راوتی هغه بنجانی رنگ در ارغوانی رنگ درلودي یعنی سپین رنگ پکې چې څو پټ پاتې سو چې دا دغه مثال کوم چې پټ پاتې سو هغه د مثال دغه مخفي صفات یا هم ریسسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل او کوم چې ښکاره سول چې بنجانی یا ارغوانی رنگ وو هغه د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي وروسته بیا د چی وکړل اول مثال دا کوم مغلوب چې پاتې شوی وو مخفي چې پاتې شوی پر چې پاتې شوی د غوښته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکار کیږي او کیا دا هغه د پاره دی راولار سو د دویمه تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویمه تجربه یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي د دغه کوم نسل چې لاسته راغلی وو د خپل په منځ کې سره تزویج کړل چې په نتیجه کې د هغه کوم مغلوب چې و هغه کوم مخفي صفات چې و هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو که چیرې موږ دغه د ونی په نظر کې ونیسو اولی چې وکړل خالص ونی چې مثال جک قدی درلودي جک قدی چې و هغه په تی تی سره یاد کړ او کوچنی قدی چې دی هغه په کوچنی تی تی او لوی قدونه په غټ تی تی سره یاد کړل دا کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونی خپل په منځ کې سره تزویج کړ کله چې دوی سره تزویج شو هغه کوم نسل چې لاس سره لري هغه ټول چې و غټ مطلب غټ قد لرونکي و چې د دوی هغه کوچنی قد چې و هغه په دې کې پات سو مغلوب پات سو وروسته دا هغه کوم کوچنی یو قد لرونکي چې و یو غټ تی درلودي په ځان کې یو کوچنی تی درلودي چې دا شو دا کوچنی تی مغلوب پات سو کوچنی قد مغلوب پټ پټ تاسو او لیکه د څه ښکاراسو بیا د چې دا دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړل وروسته ولیدل چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکی یعنی دا کوچنی نبات چې یو یک چې قد لرونکي نبات هم پکې کې راښکاراسو په څلورو نباتاتو کې دا هغه یو دانه قد چې وو چې وو او درې نورې چې درلودي غټ قد لرونکي وو چې دا د اف 2 نسل په نامه سره یاد کړل د مندل په تجربه کې تناسب لکه څنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډېر پوه او هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کم کوم دغه چې واندازه چې واقعي پیدا کړ د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي نسبت یې جوړ کړي هغه کم مثال د خبرې د ارغواني ګلان چې و د اوغو شمیر حاصل چې لاس سره وړي هغه 215 عدد وو او د سپین ګلانو اصل چې اندازه چې لاس سره هغه 230 عدد وو بیا د دوی ترمنځ نسبت ورکړي نسبت چې دی هغه په ریاضي کې د دوه عددونو ترمنځ اړیکه مشتشې د کسر په بڼه چې مثال یو شی د بل عدد یا مثال د ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي څو چند راغلي یعنی چندوالی مشترک کار کوي چې هغه مثال د رنگ راوخستې چې په رنگ کې مثال ارغواني رنگ چې وو 215 دانه او سپین رنگ 230 دانه وو د رقم د دانه چې وي مثال ګونځوالی چې وو د ګونځي چې وي مثال ګونز دانی چرغلی وی هغه 1850 او صافي دانی چرغلی وی پکشي کې هغه 15300 وی او او په دې کې چې یو بل خاصیت و چې د دې ځینې دانې چې به وې شنې وې ځینې به ژیړ رنګ اخیستي وو چې هغه شین رنګ چې درلودي هغه 2001 او ژیړ رنګ چې درلودي 2002 چې د دې ترمنځ شکل نسبت معلوم کړي که چېرې مثال سپین او ارغواني رنګ موږ په نظر کې ونیسو دوی د سپین او ارغواني رنګ ترمنځ 3.15:1 3.15:1 تناسب جوړوي یعنی 215 چې کله موږ پر 230 باندې راوویشو موږ ته څو پلاس راکړي 3.15:1 پلاس راکړي چې موږ د دې څخه ویلای سو چې ارغواني رنگ چې وو هغه د سپین پس مثال سپین رنگ چې دی د ارغواني د اشاری یو پنځه برخه ازي چې مثال ارغواني رنگ په دې کې ډېر راغلی ځکه چې ارغواني رنگ چې دی هغه یو خود رنگ پر اساس هم تر سپین رنگ تیز رنگ لري نو ځکه د دې پر سپین رنگ چې شرالي غالب رالی او سپین رنگ پکې چې څو مغلوب سو چې بیا په هغه دوام نسخ کې دی بیرته راښکاره سو. دا واز موږ او ستاسو د نن مهمه موضوع انشاءالله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړی په کتابچو کې مې لیکلی اوسې پاتې نور موضوعات به موږ او تاسو په راتلونکي لوست کې ووایو. دغه کوم موضوعات چې وایي دا ستاسو د معلوماتو لپاره ډېر مهم دي، باید په ښه ډول سره غوږ ونیسئ تر څو اخیستنې وکړئ. راځو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په رقم موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسو خپل کتابچې راواخلئ او د ځان سره یې نوٹ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده جینیټیک تعریف کړي، مکمل معلومات کولی سي چې ورسره ولیکي چې مثال جینیټیک خپله څه مطلب ورڅخه څه شی دی او د څه شي دپاره کارول کیږي دا مفهوم. دویم سوال، مندل ولې له مشنګ څخه خپل د تجربې لپاره استفاده وکړه، یعنی هغه خصوصیات یې تاسې بیانوئ. او اخرنۍ پوښتنه، د مندل په تجربو کې تناسب څه ډول. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 2031 11.